پر په دیار لسمه بسره ګوري. د ترکیه د ولسمشری دفتر ویلی چې دغه کتنه د ترامپ په بلنه ترسره کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له تاسو مننه کوم چې دغه خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او دا خبرونه بیا هم ولولئ. تر دې وروسته د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خپرېږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه سلامونه. د آزادی پچپوکی پروګرام کې دا سات دا مسله لمیل منو سره چیرو چې څنګه په افغانستان کې ثبات او استقرار راتلی شي. شاید ده همدې عنوان له یادېدو سره د یو شمېر اوریدونکو په ذهن کې دا راګرځېدلی وي چې سوله وشي، خو په دې برخه کې ګڼ نور عوامل شته. افلاطون شاید لومړی کس وي چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ په اړه نظر ورکړی دی. افلاطون په دې باور و چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ اصلي علت د ثروت د سرچینو کمبود دی. له دې سره د یوناني فیلسوف د قدرت مسله هم یاده کړې ده. په ټولنو کې د قدرت پر سر جنجال شخړو ته لار پرانیزي. افلاطون وای کله چې په یو ټولنه کې منابع کم وي او حاکمه طبقه عالی ژوند کوي، په ټولنه کې بې ثباتۍ ته زمینه برابرې شي. نږدې ورته نظریه ارسطو ورکړې ده. دی وای کله چې په ټولنه کې توازن نه وي، یو ډیر شتمن شي بل خوار شي، چې په خپله بې ثباتۍ رامنځته کیږي. ارسطو د خپلې خبرې د ثبات لپاره دا خبره کوي چې انسانان د برتري لپاره په ژوند کې هڅې کوي، نو که چیرته له نورو سره په ټولنه کې نږدې نه وي، جګړو او ناکراریو ته مخه کوي. خو د افغانستان اساسي قانون په متوازن انکشاف ټینګار کوي. یو شمېر په دې نظر دي چې په تیرو نږدې 30 کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې شته، پیسې شته، خو متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده شوې. شایي علت یې په ځینو ولایتونو کې جګړې وي او په ځینو سیمو کې اداري فساد. که اوسنی افغانستان ته وګورو نو د بې ثباتۍ علتونه ګڼ دي. یوې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو ناامنۍ دي. په اوسني وخت کې د ګاونډیو مداخلې، د نړیوالو ترهګرو هلې ځلې چې دغو ټولو ناامنۍ ته لار هواره کړې ده. په پرمختللو هیوادو کې دا نظریه نن سبا پیاوړې ده چې اقتصادي پراختیا له سیاسي پرمختللي شعور سره ثبات رامنځته کوي، ځکه چې له اقتصادي رشد سره منځنۍ طبقه پیاوړې کیږي او دا طبقه په دې ډول په سیاسي نظام کې ډېره برخه اخلي. په ډیموکراتیکو ټولنو کې هر څوک د حق ترلاسه کولی شي چې خپل نظر ورکړي. نن سبا چې انټرنیټ پراخ شوی دی نو ګڼ کسان فیسبوک لري. په فیسبوکونو کې د هر څه په باره کې د هر چا خوښه چې څه لیکي. نو یو څوک چې نظامي زده کړې نه دي کړي لیکي چې پلاني ولایت ته ولې ډېر پوځیان نه دي استول شوي، په پلاني ولسوالۍ کې ولې بمباري نه ده شوې. بل لیکي چې له لویدیځ ګاونډي سره باید اړیکې پراخ شي. بل بیا له جنوبي ګاونډي سره د اړیکو پراختیا غواړي. دریم بیا د روسیه او امریکا ترمنځ پر توازن ټینګار کوي. پرته له دې چې دغو کسانو سیاست لوستوي داسې نظر ورکوي، نو شاید دغه ډول نظریات هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو آسان ګډوډ کړي او په ټولنه کې له بې ثباتۍ سره مرسته وکړي. نظر صاحب، رابشو د میلمنو نظر ته چې دوی څه وایي.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. بخیالم که از روشن فکر و رهبرای امروز مایوس شدیم و افلاطون مراجعت کردی. خب منتها آدم فکر میکنه اگر او امروز زنده میبود شاید وضع افغانستان هم دوام میگفتن ما را قرضوی یا فلسفه را از سر نوشته میکنیم. یا خب به هر حال از شوخی که بگذاریم، مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای پاینده محمد حکمت مشاور ریاست اجرایی امیل لحظه با ما در استودیو هستند و همچنان منتظر محترم آقای نظیم سمون کارشناس مسائل سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که هم تشریف بیارن. خب آقای حکمت، خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر کرودن.
بله، خب مقدمه را شنیدین. مقصد ما هم روی از این موضوع بود که چون روی مسائل بسیار زیاد صحبت کردیم، منتها هنوز آینده حکومت هم بخیالم روشن نشده، یعنی معلوم نیست که انتخابات نتیجهش که اعلان میشه یا میشه یا نمیشه، از او خاطر گفتیم یک موضوع را انتخاب بکنیم که کل مسائل هم بتانیم صحبت بکنیم، هم یک نظر اظهار نظر هم شد. مهمان های محترم ما که افغانستان چطور میتونه به ثبات و استقرار دست بیا بسیب، حکمت سیب کدام پروژه دارین سیب دیگه مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د بحث ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې سوله ملي بحث دی او د هر افغان ارزو او امید دا ده چې په افغانستان کې دایمي ثبات او اصول رامنځته شي. ولې د دې ټول مسولیت بیا هم د افغانستان د حکومت په اوږو بار دی، ځکه چې په دې کې محوري رول د افغانستان حکومت ادا کوي. په ډېر تعصب سره چې موږ ونه شو کړای په دې تیرو یو کال کې چې دا بحث ډېر ګرم شوی دی، تند شوی دی، چې موږ د سولې په اړه په کور دننه یو اجماع رامنځته کړو او ټول د یو ولس په توګه، د یو ملت په توګه، یا د افغانستان د جغرافیې د ګډو اوسیدونکو په توګه خپلو مخالفینو ته واضح پیغام ورکړو، روشن پیغام ورکړو چې موږ سوله غواړو، داسې سوله غواړو. په ډېر تعصب سره زموږ سیاسیون په دې برخه کې سره ویشلي دي. ځان غوښتنه ده، تک محوري ده، په سوله سیاست دی، په سوله امتیاز دی، ګوندي ګټې دي، قومي ګټې دي، او په ځانګړې توګه سوله هر سیاسي رهبر داسې تعریفوي چې که سوله یې باید زیم، نو ولې د افغانانو توقع برعکس بل شی ده. هغه دا ده چې موږ دایمي ثبات، دایمي ټیکاو، دایمي امن غواړو په دې وطن کې، او د دې لپاره طبیعي ده چې موږ به د یو ولس په توګه څه ورکوو او څه به اخلو. ولې په دې وروستیو کې چې د سولې په اړه کوم غږ پورته شوی دی یا هلې ځلې کېږي، زه به په ځانګړې توګه د چین یا بیجینګ ناستې ته اشاره وکړم، ډېره امیدواري راټوکولې ده، او هغه خاموش یا مړ غږ یو ځل بیا د افغانانو سره هیلې راټوکولي، راژوندۍ کړي دي، او یو امیدواري پیدا شوې ده. ولې په ډېر تعصب سره زه په ځانګړې توګه وایم چې ارګ چون امتیاز او کردیت هم دوی ته دی او مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده، دوی باید په دې برخه کې هلې ځلې کړې وي، او ټول هغه سیاسي ډړې، ټول هغه سیاسي ګوندونه، ډلې، ټپلې باید یو ځای کړی وي او یو واحد ملي دریځ اختیار کړی.
د دې له خاطر سه موضوع مو ثبات او استقرار دی، او دا یوازې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، یوازې تر سولې نه راڅرخي. همدغه هم بې ثباتي ده چې ارګ او سپیدار په یو بل باندې اتهام واردوي او یو بل تورنوي. د دغه د حل لپاره تاسو څه کړی؟
تر ټولو مهمه دا ده چې موږ بحث یو ملت خپل ملي ګټې وپیژنو، چې ملي ګټې څه. هر کله چې موږ ملي ګټې وپیژندلې او دا مو تعریف کړي، یعنی معنا دا ده چې ملي ګټو ته په شخصي ګټو باندې ترجیح ورکو، هغه وخت کې کېدای شي چې موږ اقتصادي ثبات هم ولرو، امنیتي ثبات هم ولرو، سیاسي ثبات هم ولرو. طبیعي ده په کور دننه به اختلاف وي، دا د سیاست سره تړلي مسایل دي، چا په خو او منم او نه منم دا مسایل شته، عادي مسایل دي، د جوړ د سیاست یو برخه ده. ولې هغه مسایل لکه د سولې بحث، د انتخاباتو بحث، دې ته ورته نور ملي بحثونه، په دې کې باید ټول سیاسیون د ملي حکم پر اساس محکوم دي چې باید په یو نظر شي او د افغانستان ګټو ته ترجیح ورکړي. زه باید وایم که افغانستان یې، هر سیاسي رهبر بدلته باعزت وي او دلته به یې، خدا نه خواسته که افغانستان نه یې، نه به احمدي، نه به محمودي، نه به چپی، نه به خیي، او ټول به لکه پخوا هم دا تجربه کړې ده چې له هېواده بهر مهاجرتونه، تاسو پوهیږئ چې څومره سختې او تنګۍ او ذلتونه افغانانو برداشت کړل. نو په کار ده چې موږ له تیرو نه زده کړې وکړو او د راتلونکي لپاره د یو ښه پلان سره، د یوې ښې برنامې سره مخکې ولاړ شو، او راتلونکي نسلونو ته باثبات افغانستان، پرمختللی افغانستان،
دا خو هیلې دي، دا هیلې دي،
هر افغان پکې ځان وګوري،
دا هیلې دي، لیکن په عمل کې
حقیقت بدلېدای شي.
رازم، بله
رازم، دا هیله اله په حقیقت بدلیدای شي چې موږ ماول چې زموږ سیاسي رهبران، زموږ قومي رهبران، زموږ مذهبي رهبران، تاسو پوهیږئ په افغانستان کې ټوله تکه په همدغه مشخصو کټګوریو باندې ده. دوی د خدای په خاطر باید لخپل شخصي تنظیمي سمتي ګټو نتیر شي، افغانستان د افغانستان ګټې د دوی لپاره سرختونه شي، نو بیا به موږ
دا هم هیله دی. حکمت سره دا هم هیله دی، دا هغه ټولونو ته چې ثبات راغلی دی، هغه په هیلو باندې ژوند نه کوي، هغه په عمل باندې ژوند کوي. مثلا کچرته تاسو د اجرایه ریاست په استازیتوب دلته په دې بحث کې برخه اخلي، په ځای دي چې فرضاً په مقابل لوري باندې انتقاد وکړي، او یا د مقابل لوري یو څوک راشي هغه په تاسو باندې انتقاد وکړي، ترمنځ طالبان، داعش او هغه نور کسان چې له تاسو سره په جګړه کې ښکیل دي، هغه پاتې وي، فکر نکوي چې دی هم بې ثباتۍ ته لاره پرانیسي؟
زه بالکل ستا سره موافق یم. ما وویل چې د بحث یا د ملي محور رامنځته کېدل یا اجماع رامنځته کېدل دا یو مشخص ادرس ته اړتیا لري چې هغه خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دی. دا مهمه نه ده چې د دې په سر کې څوک دی، ولې مهمه دا ده چې موږ د دې جغرافیه د اوسیدونکو په توګه دغه ادرس وپیژنو او دې ادرس ته درناوی وکړو. ولې دغه ادرس هم دی ولس په مقابل کې ځینې مکلفیتونه او مسؤلیتونه لري. یعنی په دغه ملي بحث کې او کومې پریدو د سیتو پاشان نو هر رهبر ځان ته طرح لري، ځان ته غوښتنه لري، ځان ته ابتکارات لري، لکه چې مخکې ما ورته پکې په شروع کې اشاره وکړې. نو هغه منزل مقصود چې موږ غواړو چې ورته ورسیږو چې هغه دایمي ثبات دی، په افغانستان کې امن دی، اقتصادي پرمختګ دی، افغانستان له نورې دنیا سره سیال کول دي، نه رسیږو. نو بنان وخت چې نه رسیږو د رسیدو لپاره خلار داده چې ارګ د ابتکار په لاس کې واخلي او د سولې بحث یا هر هغه ملي بحث چې د افغانستان د خلکو پورې تړلې، د افغانستان د سیاسي ګوندونو پورې تړلې، د افغانستان د مدني ټولنو پورې تړلې، باید شریکی کی کار د مغه کارو شي کوم کار چې د افغانستان سیاسي زعامت غواړي. ولې د دوی حضور، د دوی ناستا،
د دوی نه پوښتنه کوي. حکمت صاحب، بیا هم
همدغه
انتقاد د بې ثباتۍ، حکمت صاحب، همدغه انتقاد د بې ثباتۍ یو عامل دی، ځکه چې د ارت خو نشته چې هغه هم تاسو ته جواب وي چې هغه څه وي. نظر صاحب اوریدونکو ته باور،
بله، با اجازه حکمت صاحب، میهمان منتظر میهمان دیگر مو هم هستیم، اونا به خیال را اشتباه کردن، شاید برسم این لحظات، منتها ما خیلی از فرصت استفاده میکنیم. به شنونده عزیز ما فرصت میدیم، ما یک اعلان کوتاه داریم، از شنونده عزیز ما خواهش میکنیم اونام از انتقاد تیر شون، یک رای حل پیشنهاد بکنن، چطور میتونه افغانستان از جار جنجال نجات پیدا بکنه، مگه کدام نظر خوب داشته باشن که از او استفاده شوه. منتها اول می اعلان خود بشنویم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 0042-02-21-12-45-01. موضوع ما قسمی که گفتیم افغانستان چطور میتواند به ثبات و استقرار دست یابد؟
داش میره بزام نظر سب تکرار کم کورنیش میره مودی 0909-203-540 بلش میره ده 0-800-22-255 او نریوالش میره موده 0-0-4-20-22-11-24-50-01 یو آوریدون که پلان که رسره ده دوی دور. بله
بفهمن.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زادی خوست ولایاتی زادی میدان دیگل سلینه تایش را پاڑی کیم.
میره بانی
خپل دا نظر دې سولې په باره کې چې بلا د طالبانو د معلوماتو کوم چې څومره چرواکي دي، چرواکي نه غوړي چې سول وشي یا د مسلمانانو په کارو شي، افغانانو په کارو شي، پردای وته او تنانه تقریبونه په امان شي. او بل دا زې خپل خکسه می ختم لوم دې ترای خوستې ولایت پوری چې هغه مخکې ټول څنګه لاره چې وګوته چې وری وي وسغه نمرې لري، مرکیټونه لري، پیسې لري، موټر لري، نو هو خلا غاټي دي ټول غاټ مقصد چې خدای پوره څو کول کوي، که خدای پوره کور وکي ان شاء الله کله دا به میاشت کې په کوم کې دا سولا کېږي خابا کېږي. خو ټول غاټي نظر کې نیولې دي، زدا سوال ته کوا چې حالاته د وکسي پلان ته د وکسي چې دا غاټي د نظر له وکسي دا مسلمانانو د وکسي دار بدل وي، زدا وکسي خدای نه دا ویلي چې دا مسلمانانو په کارور شي.
مننه. زموږ د پروګرام موضوع ده ثبات او استقرار، دا یوازې سوله نه ده، یعنی په افغانستان کې د ثبات او د استقرار له خاطر نور ګڼ عوامل دي. فرضاً اداري فساد مخ څنګه ونیول شي، مثلا عادي خلک د حکومت په ثبات کې څنګه برخه اخیستای شي، مثلا کچیرته یو چیرته یو څوک غلا کوي او خلک له پولیسو سره همکاري وکړي، دا هم د ثبات باعث کیږي. بل اوریدونکو ته به مخه کو، آزاد سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
از سلام دارم بر شما و همه دوستای محترم.
آقای سرش که خوش آمدین، چه بفرمایین.
خوش باشین آقای نظرم. گپه که در مقضه ما گفتین مرا واداشت که زنگ بزنم، باز من به اون گذشته و تاریخ بسیار دور توجه کنم و می گفته کی است که قدر عافیت را کس زاند که به مصیبت دچار شود. امون قصی امون غلام کس که دعو می پرسنش پس می کشنش می گینا لیارام شد. افغانستان امینایی که هیچ وجود نداشتن به زور پیسه امریکا با اعتماد ملی بازی کردن، و بالاخره افغانستان در 18 سال به این سرنوشت دچار کردن. اینا باز هم محکوم هستن از طرف ملت. اینا
نمایندگی بیا خو انتقادات شد، ما یک راه حل کار داریم، یا خو از خاطر نظم میگه پاس که 40 سال جنجال داریم، مال ما بگیم که چطور
راه حل
ثبات.
بله، رای حل یک تغییر زیربنایی در جامعه سیاسی افغانستان است.
خوبیا هم دا کلوتن تشریح کی سرش خسد
که چطور این تغییر بیا کی بیاره زمینه؟
بله،
این تغییر ملتای محکومه که درون افغانستان محکوم شده و امروز در 18 سال شما فکر بکنید که از کشور همسایه اینا شکایت میکنن. کشور همسایه شیردهن دلار از جامعه جهانی جریان داشت در افغانستان، پیسی افغانستان دو چندی پیسی پاکستان ارزش پیدا کرد، با وجودی که در افغانستان هیچ در 18 سال صنعت رشد نکرد و کشور بزرگ صنعتی است که ما در یک معرفی هم شنیدیم که پاکستان درجه چندم در تجارت جهانی داره، افغانستان بسیار پایین است مراتب، ولی بازم پیسی افغانستان بالاست، هیچ صنعت رشد نکرد، هیچ چیز رشد نکرد، ملت محکوم شد. نظر به کفای گذشته شما، تفاوت طبقاتی وجود داره، تفاوت طبقاتی مادر همه مرض هاست که سیاه و سفید همیشه اینو در افغانستان بسیار تفاوت از طبقه متوسط.
سرف سبیا خب کلش باز انتقادات شد، انتقادات تاریخی واری شد، یک قسم رای علا پیشنات کده نتانستیم
یک رای علا آخر براتان میگم. اونایی که در 18 سال افغانستان ناکام بودن، اینا باید با محکمه ملی راجع شوند که برای گذشته برای آینده ها
درست کدا رقم تلویش کالا جنگ شو و خو سر بچ کول مخکنه یو سر بل من
نه تشکر آقای سر
بله
کروندان تشکر
بل اوریدون که ته مخه کو اسریب څه پوک پروگرام نه مهرباني وک مهرباني تاسو پر
رادیو تان هم خاموش کنین که نکاس میکنه زیب
دوی ژغناوري فکر کوم رادیو لګولې د بل اوریدون کې ته مخه کو ازاري سپوک پروگرام به تاسو پلان کې سلوستن رادیو م لګوي چې کله خبرې کوي بیا دیو بل ژغن سره اورو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې. بله
سلام علیکم چې بل سره تاسو سلام علیکم من زال تاسو محترم من دې وړاندې کوم عبد ستار اخون یادین به علامه
کوم مهرباني اخون زاده
او ما سوا دا زید محترم ملمنو سره چې دا طالبان هم وای او د افغانستان ملت هم وای چې سل کاله که دا خارجیان دلته دغه جګړه به ادامه پیدا کړي او سوله به نه راځي. اوس زما سوال د ملمنو سره دغه دی چې دوی د دغه امریکایانو د خروج په حساب کې چې معنا د دوی سره قرارداد امضا نه کړي چې دوی ولاړ شي د افغانستان څخه او د دغه طالبان خبانه معنا درکړي یو خواته شي چې په هغه وخت کې چې امریکایي هم داسې سوله راځي دوی په دغه دغه سیاسون په دغه فکر کې دوی چې معنا په آینده کې دوی دغه چوکار وکړي قرارداد امضا نه کړي د امریکایانو سره چې دوی د سولې په دغه کې ورسېږي او که امریکایان سل کاله دلته خو دا سوله نه راځي دوی په دغه فکر کې دوی په آینده کې او که نه دي دغه سوال
اخونزاده صاحب تاسو ښه سوال خو مشکل په دې کې ده هر څوک د سولې ته هم د خپل نظره ګوري. مثلا د طالبانو تر د رژیم تر سقوط مخته چې خارجي قواوې نه وي په افغانستان کې څه حالو
هغه خو نه یو اشتباه او شیبه سبا خو نه اشتباه چې اوس اشتباه نه وي چې یا تکرار نه کی باینده کې چې بیا دا اشتباه تکرار نه کی او موږ کدا غان نه کای اندل ته خو اوس د دې دا غبانه چې معنا سول نه راځي دې سول نه کی دا
البته او معنا نه معنا نه اخو زاده معنا نه دا شو سوال ده. یو بل اوریدون که د اسکایپ لاره را سره ده مهرباني وکړئ اوسری په پوک پروگرام ده. بله مهرباني وکړئ ستاسو شخ ډیر ټیټ راځي
صدای ته نه میای کوم مشکل است در تلفون.
بله مهرباني وکړئ اوس سره اورو لکس
دماغ
اوس راځي ستاسو شخ
مننه ډیره مننه چې ماته مو وخت را کړ. په افغانستان کې ثبات او استقرار او صلح هغه وخت کې راتلی شي چې تر څو خارجي ځواکونه له افغانستان نه ووځي او په افغانستان کې یو همه شموله چې ټول اقوام ټول قشرونه ټول خلک په حکومت کې داخل شي هغه وخت کې کولی شي چې په افغانستان کې صلح او امن راشي، او بل هغه خلک چې په دې څلوېښتو کلونو کې جنایتونه کړي دي، که هغه په طالب کې ده، که په مجاهد کې ده، که په خلقی کې ده، که په پرچمی کې ده، که په اوسنی نظام کې ده، دا ټول محکمه شي. او
نورانی صاحب، یا خو در صحبت خوب است، در صحبت کلش خوب است، منتها در کاغذ هم خوب است که ثبت تاریخ شه، و منتها کی عملی کنه میرسه، چطور عملی کنن؟ یعنی مشکل است، اینو خو زور ما و خودت خونه میرسه بیدر
انشالله ای کار عملی خواهد شد، بخاطر ازی که افغانا دگه تحمل زیره نداره. ای جنایتکارا کاری دا جنایتکاران چه دست خلاص مد گردی دام دی خارجیان و برکت هم دوگه تینا حمایت کی کچیر دا دغه حمایت تینا اونه کنو افغانستان که صلح و استقرار رازی دا افغانان پخپلا دا خلق محکمه کی دا پدی صلیخ تا کنونو که دا مختلف جناو خاص کرده با وسنی نظام که چی دی شمالی تلوال دانور کم دینا اتونه وکرل تو هیس کل افغانان دوی نشی با خلق دوی تا باتمان دستا زاور که افغانان
مانه نه نوره نیسب دا تلیفون لاری و بلا وریدون که دا بمرا واخلو بیا با ورشو میرمانی
سلام تاتا نظر سے درنگ درنو مل مانو تو سلام اللہ علیہ احترامات وائے حکمر احمد پارٹی آتا
مہربانی
شیواز سے وکیل دیر نظر احمد اور کیسے بحرانی زوکن عدل کے لیے مانو شاء اللہ تھا بحرانی زوکن جدا سوچی کروں کہ ناری کی زہ ڈیرا بحرانی زوکنہ پڑے وہ دونوں کی میش تھی الطا دم افسوات اور دمرا کنی کھڑنی سی دی کنی بد حتیری سی دی الطا دی موجود ہے غلط ہے وزنی سنگا افغانستان کے احمد آباد چدل کا یہ وزن دری فساد دے زیاد اوس تر رسیدلے گئے دے دے او بل دنے تی تا دے چی دے آل دا زیاد دلتا قتل زیاد ہے دلتا کتا تری کنے کی گئے دلتا غلاوی کی دے اور دو ملمانون ہم دا ہیلا دا چی دے دے دری فساد یا دے غلاو یا دے نورو شکا عمالو حل لارا صدا تاسو تا چی دے سری تاسو وی چی نرے وی تا تاسو سری وی چی انگی دری فساد لرے کرے دے منزا تاسو راش دلتا فنگونا ہو کے آیا دا دری فساد بکلے لے منزا کی تاسو دری فساد ندر لر کرے ان
بله تاسو دو مهم ټکو ته اشاره وکړه نظر صاحب ور بشو حکمت صاحب ته
بله امروز همکار تخنیکی ما آقای طاهر روشن از دگوشون گفت که مهمان دیگر ما هم رسیدن به استودیو محترم آقای نظیم سمون کارشناس مسائل سیاسی آقای سمون خوش آمدین صاحب شما به استودیو
سلام نظر صاحب تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې تل ما سره میس کې دي ښاغلی حکمت ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم
سمون صاحب زه هم شر اغلاس درته وایم نظر صاحب سوالونه به په لنډو باندې له حکمت صاحب څخه واخلو ځکه چې هغوی به ممکن یادداشت کړي وي حکمت صاحب که تاسو یو لنډ نظر په هغوی ورکړي بیا به د سمون صاحب نظر واخلو
پټولا کې سوال دا و چې بهرني ځواکونه د نام نه یو لامل ده لومړی باید موږ د افغانانو په توګه د بهرني ځواکونو شتون وارزو چې دوی ولې دلته دي کچیرته موږ جوړ خپل منځ کې یو بل نه خوړل یو بل منو وجلی هیڅ بهرني په افغانستان کې نه وي او زه باور لرم چې هیڅ افغان په افغانستان کې د بهرنیانو دایمي حضور نه غواړي هر کله چې د دوی راتګ هم د موافقې په اساس دی او کله چې په افغانستان کې هر اړخیز ثبات راشي دوی به بالاخره د دې وطن نه وځي ولې په ډېر تعصب سره چې د خارجیانو شتون ته چې چالاره برابره کړې ده هغوی باید په دې پوه شي چې د دغه شتون بانه نور ورکه کې د افغانانو سره کېني خپلې خواستې مطرح کړي څه چې غواړي هغه د خبرو له لارې د دې وطن د اوسیدونکو په توګه که نن نه سبا که سبا نه کال بعد به دا شریکېږي نو د هغې نه ښه ده چې هر څومره بیړه کېږي باید په دې کې وشي نو بله دا ده که موږ په دغه موجوده وضعیت کې د خارجیانو په وتلو باندې فافشاري وکړو ووایو چې دا دې ووځي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشپړ ثبات نشته نو دا هیڅوک نشي تضمینولی چې زموږ دغه نیمبند ادارې او یا موجوده نظام دا به پاتې شي او دا به دوام وکړي طبیعي ده چې یو بل حالت به رامنځته شي او داسې یو حالت چې هغه د تیرو کلونو د نویمو کلونو حالت به په موږ او تاسې باندې وبخښي ځکه چې زموږ سیاسي پختګي زموږ هغه شی چې ملي ګټې یا هغه وطن دوستي چې په نورو ولسونو کې د خپلو وطنونو سره ده زموږ په وطن کې متاسفانه چې دا عنصر ډېر قوي نه دی نو موږ نشو کولای چې په دغسې وضعیت کې بهرنیانو ته د افغانستان خلک ځواب ورکړي چې زه تاسې ووځئ او موږ پوهېږو او کار هم پوهېږه ولې ښه نسخه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه کاغه موافق دي که مخالف دي په خپل منځ کې وی هوکړه ته ورسیږو لاغي ورسته بیانو د هیڅ بهرني ځواک شتون په افغانستان کې نه پاتې کیږي او تبي د چاغوي بزي نو بنا ان زما تاکید ده چې کاغه وسلوال مخالفین دي که د افغانستان حکومت دي که د افغانستان سیاسي مشران دي دوی باید سرکيني او هر څومره زر چې کیدای شي ځکه خپل پوستکه دی عربی او متل چې خپل نوګریږي کدا ستونزې موږ خپل حل نکونی امریکایان را حلولای شي نه ایرانیان نه روسان نه پاکستانیان
ماننه حکمت
بهتره ده څومره شي بیړه وشي په دې کې بخیری ده د خیر کار دی او د نیمه لحظې لپاره چې موږ د سولې په لور ګام ګدو یا د ټیکاو په طرف زو فکر وکړي چې دلته په دې وطن کې د سونو افغانانو ژوند جوړول کی
بله ماننه سمون سپتا سو خبرون ته ناوخته را ورسېدی او تخنیکی همکارانو ویل چې پلاره کې څه ستونزه موضوع تاسو ته بلغ شوې ده چې په افغانستان کې ثبات او استقرار د غوړیدونکو چې زنګونه مخکې وهل په یوغو کې یو هم د موضوع ته اشاره وکړه چې اداري فساد او نامنې هم د دې باید شي چې په افغانستان کې بے ثباتی راشي که په دې برخه کې تاسو خپل نظر ورکړئ
سعید زه بیا هم سلامونه وایم او ډیره بخښنه غواړو چې نا وخت راغلم ثبات خو کچیر مونږ تعریف او ثبات او استقرار د اصول نو وروسته راځي او دا یو ډیر مهم بحث دی چې کچیر په افغانستان کې د سولې د روانې هلې ځلې که په ثبات باندې منتج کیږي نو دا به زموږ لویه ناکامي وي او موږ نشو کولای چې بیا هغه آیډیال سوله چې موږ یې هغه کوو تعریفو هغې ته ورسیږو. ښه اوس مهمه خبره دا ده چې هغه اورېدونکو څو اورېدونکو نظرونه چې ما واورېدل رښتیا هم ناامني او اداري فساد دا خپله د جګړې محرک دی په عین حال کې د بې ثباتۍ محرک ده. اداري فساد تر ټولو زیات مستقیم تړاو لري له جګړې ناامنۍ او بې ثباتۍ سره. که موږ په دې تېرې یو نیمه لسیزه کې وګورو داسې یو خبیثه کړۍ چې په افغانستان کې اوس موجود لري هغه کراو راواخلو د غیر مسؤولو وسلوالو نه نیولې ده د حکومت دننه تر مفسدینو پورې دغه ټول په بر کې نیسي. یعنې دا یو خبیثه کړۍ ده چې دا یوازې جنګ موږ تر وسلوالو مخالفینو پورې نسو محدودولی. نو دا یو ډیر مهم بحث ده چې موږ د سولې نه وروسته چې ثبات خواته ځو باید لومړی دغه خنډونه چې اساسي اداري فساد ده ناکام حکومتولي ده همدارنګه د حکومتي د سیاسي سنټرلایزیشن یا مرکزیت نشتون ده دا ټول هغه څه دي چې د ثبات پر وړاندې خنډ ګرځي او حکومت باید د سول نه وروسته حکومت باید دې ته لومړیتوب ورکړي. اوس که چیرې مثلا دې شي ته نشو رسېدلی نو یو بانه دا ده یو توجیه دا کېدی شي چې سید افغانستان په یوه ګرمه جګړه کې ده او ټول د حکومت ټول منابع او امکانات په د جګړې په مهار باندې
سمون صاحب محترم تاسو وبخښئ تاسو دا مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې تر سولې وروسته ټولنې ثبات ته رسېدی شي لیکن په ورته وخت کې چې تاریخ ته وګورو نورو هیوادو ته وګورو په ځینو هیوادونو کې ګډوډي وي مثلا سریلانکا مثال په سریلانکا کې تامل پړانګانو جګړې کولې لیکن مرکزي حکومت تدریجی ثبات مخته کېدو رسیدو تر څو چې تامل پړنګان هم لمنځه لاړل. فکر نه کوي چې همزمان لدی چې د سولې هلې ځلې روانې وي باید افغانان په خپلو کې هم د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي؟
دقیقا سوله منګه زمونږ لپاره د سولې اکثر افغانانو لپاره سولې تعریف ده چې جګړه دې ودرېږي. د جګړې درېدل یو بحثه ثبات بل بحثه. ثبات کله چې جګړه ختمیږي اوربانی لانیږي او وسلواله ډلې مدغم کیږي راځي په سیاسي بهیر کې او ځای کیږي دلته بیا ډیر سیستماتیک او ډیر اوږدمهال پروګرام په کار ده پلان په کار ده ترڅو هغه د کلونو رئیس دښمنۍ او تربګنۍ چې د ولسونو ترمنځ موجودې دي دا له منځه یوړ سي او د پخلاینې یا ریکنسلیشن یا پروسه پیل سي. بیا ادغام چې څنګه د خلک په ټولنه کې ته مدغم کیده او ډیر سیستماتیک او ډیر عقلاني پروسه غواړي. نو د افغانستان د حکومتونو لپاره هغه پلان چې ولسمشر غنی فکر کوم تیر کال د جنیوا کې وړاندې کړ د 15 کلن پلان که چیرې موږ په دغسې روډماپ باندې ځو نو دا یو څه ناڅه معقول بریښي. خو دې هم زیات یعنی د یو باس چې په دې تیر د سولې پروسه چې پیسې په دې یو کال کې په دې باندې هم په حاشیه کې باسونه سوي او مهم باس هم دا و چې له سولې وروسته د افغانستان او نړیوال ټولنې اړیکې باید څنګه ځکه دا یوازې افغانستان نشي کولای دا پراخ منابع غواړي پراخ نړیوال ملاتړ غواړي چې په افغانستان کې څنګه تر سولې وروسته ثبات ته د رسیدو لپاره نړیوال افغانستان حکومت سره مرسته وکړي. البته ډیر مرسته په د پراختیا یا د انکشاف برخه کې ده چې موږ څنګه خلکو ته اشتغال ځای کارموندنه پیدا کو ترسو هغه پوتنشیل چې بیا موجود ده د جګړې لپاره هغه بیا نور بل څوک ته استفاده ونی کی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره. دا د منطقي په سطح هم د باس وړ مسله ده. مثلا موږ پاکستان سره څنګه یو د سعود محل موافقې ته رسیدای شو چې بیا د دوی خوره زمونږ د ځمکنۍ بشپړتیا زمونږ د ملي امنیت پر ضد استعمال نشي، ځکه چې د سردار داوود خان نظام نه کوم را واخلو تر ننه پورې پاکستان خوره تل زمونږ د امنیت پر ضد استعمال شي.
سمون صاحب تشکر. ما موضوع بحث ما گفتین شما بعد از صلح استقرار و ثبات میای، خود درست است. من در 40 سال صلح آورده نتانستیم، حال نمیشه که در پولی تشبوسات صلح دیگه کار را بکنن. کسایی که دو طلب میشن میان به رهبری، اینا وضعیت فعلی افغانستان میبینن که در جنگ غرق است. از او خاطر اینا داوطلب میشن میان میگن که ما هم افغانستان به سوی صلح و ثبات و از این قبیل مسائل میبریم. یعنی در کل کسایی که رهبری میکنن یه داره میکنن، منتها عملی نمیشه. منتها در دیگه ممالک هم مسائل که ما تعقیب میکنیم، آدم یک چیز میبینه که مثلا میگن که آل بسیار چیزا در دنیا تغییر کرده. مثلا صبح که از خواب میخیزه اولین کاری که مردم جوان اطفال میکنه تلفن خود میپاله. بدون تلفن زندگی کردن نمیتونه. اول میگفتن بدون اکسیژن مچم او و نان و چای زندگی کردن، حالا میگن که بدون تلفن زندگی کردن نمیتونیم. اما در افغانستان هیچ چیز تغییر نمیکنه. اما مسائلی که هست یعنی 40 سال رهبری هم یک هزار نفر هستن به خلم میره بری، همین 40 سال است که نمیازه در کنده میرن، هیچ یا تغییر نمیکنن، نه در صلح اعتبار میکنن، نه در رای صلح میفهمن، نه دیگر میفهمن. منتها چیزی که تغییر میکنه بلند منزلا، نه تنها در افغانستان بلند منزل شده میرن، بلکه در دیگر ممالک، حتی در ترکیه استانبول که میگه برین هر طرف افغان پر است. و اگر اونجا قراره که در ترکیه گفته میشه $1,000,000 که بتن اونجا پاسپورتش میگیرن، یعنی تغییرات میبینیم. حالا روشنفکرای ما، جوانای ما باید یک رای حل پیدا بکنن که در همت شرایط که حالا سال نمیاید چطور شوه که مسائل خوبتر و بهتر شوه، یک رای بیرون رفت پیدا شوه. شما منایسی کارشناس چی پیشنهاد میکنین، چی فکر کردین؟
بله نظر صاحب، یک مشکل اساسی است که در افغانستان ما خود ما اگه ما به خارجی را ملامت می سازیم، ولی دمی طولی چند ماه که دمی پروسه صلح آغاز شد ما باید به گریبان خود سر کنیم، پایین کنیم، ببینیم که ما چقدر ملامت هستیم، ما چقدر فرصت ها را ضایع کردیم. نمی حال فعلا هم اجماع بین سیاسیون و مفاعلین صلح در داخل افغانستان وجود نداره. مثلا خود اگر در بساطه حکومت هم بحث کنیم، رئیس جمهور یک چیز میگه، رئیس اجرایش دیگه چیز میگه. یک مشکل بسیار اساسی است. ما چند ماه پیش یک فرصت بسیار خوب بود دور ضایع کردیم. طالبای یک چیز میگفت، حکومت دیگه چیز میگفت، بالاخره در بین ازیا رئیس جمهوری امریکا یک توییت کرد و پروسه را چی کرد مختل ساخت. حالی مربوط باید نمیره بپرسیم که راستی هم ما شعوری میخواییم این پروسه را چی کنیم، محدود خارجی بسازیم، اما چیز با واگذار کنیم، یا غیر شعوری کار میکنیم. اگر غیر شعوری میکنیم باید متوجه شویم خود ما بیشینیم. مشکل افغانستان چی نیست، مغلق نیست، طوری که چی میشه، فقط یک تصمیم با کار است و یک اتفاق با کار است. و این فرصتی که نو مساعد شده، ما فکر میکنم اگر از همی فرصت استفاده شوید، فرصت ها باز آینده نخواد داشتیم. دیگه مشکل همی است که باید ما اجماع را چی کنیم، در بین خود بسازیم، بعد از او بریم طرف صلح. و یک مسئله اساسی است که امی صلح ایجاد افغانستان باید به این معنی تعبیر شود که جنگ شو خاتمه بیابه، آتش بس شود. او چیزی که ما تصور میکنیم مثلا بعد از صلح که ما شاید به سوی دبی امارات برسیم، سنگاپور برسیم، یا مالیزیا برسیم، این چیز تصور، این توقعات بسیار چی است، غیر عملی است. ما نمیتونیم که حتی دو دهه یا 20 سال 15 سال هم به این حد برسیم. ولی اساسی ترین ضرورت جامعه ما عالی است که میخون ریزی استاد شوه. شما ببینین هر سال اگه می ارقام ببینیم از طرف یوناما که پخش میشه هر سال 20,000 19,000 18,000
خب امی سمون سبی گپار خب میفهمیم از امون خاطر برنامه جور میکنیم که چطور شوه که یک راه حل پیدا شوه. باشتن که محترم آقای حکمت امی سوال راجع بکنیم. یکی از حکمت سبی یکی از مسائلی است که در 40 سال گذشته برای افغانستان هیچ یک نقشه رای درست کرده نتونست. یکم برالاوی از یک درست کرده نتونست در بین خودم جور نمیان، یعنی وقت مردم هم زایع میسازن. شما چی رای حل در نظر دارین؟ یعنی اتر مثلا وعده و وعید و انتقاد نی، در عمل چی باید شد؟ مثلا شما چی پیشنهاد میکنین که مثلا بگوین در قدم اولتر باید شد و در قدم دومتر باید شد و نیست وعید کی کنه ای کارا را؟
زه مشخص وایلی شم چې لومړی باید مونږ د افغانستان ملي ګټې زموږ لپاره په هر ملي بحث کې سری کرخي وسی. یو دویمه دا ده زموږ سیاسیون طبیعي ده چې سیاسي وابستګیانې به لري د یو طرف او بل طرف سره، دوی باید هغه د سولې په بحث کې شاته کړي. درېیمه دا ده چې ابتکار د عمل د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او دا په دې شکل باندې تمثیل کړي چې هر سیاسي رهبر یا هر قوم پاری که خپل ځان وګوري، یعنی لاقل د سولې بحث موږ لا فرد محوري یا لا انحصار وباسو. ولی په ډیر تعصب سره چې تر اوسه موږ دغه ملي بحثونه کوشش کوو چې سیاست پیو کو کورنۍ سیاست کوشش کوو چې د ځان په ګټه راوڅرخو، یو له بل ډاریږو، باید یو په بل باندې په دغه ملي مواردو کې اعتماد وکړو. او د اعتماد سازۍ لپاره خداده چې زموږ سیاسيون کې ډیر ښه فرصت داو چې سمو د مخ کې د سولې مشورتي بورډ ایجاد شو، او په دې بورډ کې تقریبا د افغانستان ټول خلکو ټول قومونو ټول ګوندونو خپل ځان لیده. ولی په ډیر تعصب سره چې هغه له دوو یا دریو جلسو وروسته و پاشل شو، نو بنا اوس د بیجینګ کومه ناسته چې ده دا د تیرو پخوانیو ناستو پرتله یو څه ځانګړتیاوې لري. او دا په دې معنی چې یو چین یا هغه هیواد دی چې په سیمه کې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه ده کړې. دویم چین سیمه ایز اقتصادي او سیاسي قدرت دی. دریم چین په ځانګړې توګه په پاکستان باندې ډیر زیات اغیز لري. او څلورمه دا ده چې د چین رول په افغانستان کې مغرضانه نه تعریف کیږي، یعنی خلک ورته خوشبین دي او تمه لري چې دا به مثبت نتیجه ورکړي. ولی په ډیر تعصب سره چې موږ د یو ولس په توګه چین ته چې کوم دوستان زی تر اوسه نه پوهیږو چې دا څوک دي او لکه می ګرو یاد کوم فکر
مننه حکمت سره. بله مننه حکمت سره.
که چلته خبرو د پاره وړاندې کوي یاره اجازه راکې دا پوره کوم. هغه پکیج معلوم نه ده چې کوم پکیج دی. درې مده ده چې کله چې زمونږ له کوره په یو اختلافي نظر بهر ته یو پلاوی زی، تاسو فکر کوئ چې زمونږ مخالفین به په دوی د برلاسي روحیت څومره پیوړی کوي؟ نو کومک دی یو ولس پتوګه د یو ملت په توګه په دغه ملي بحثونو کې اشتراک کوو، زه باور یم چې موږ به ګډون کوو. ولی که موږ له جلا جلا درسونو په دغه بحثونو کې ګډون کوو،
مننه حکمت
سره، بخیر ورسو، بلکې تاسو
مننه. البته کوم راپورونه چې موږ لرو د چین خبري چې ووم ځندې او احتمالا شاید انتخاباتو تر نتیجې وروسته دا خبري وشي، هغه د سولې خبري نه دي، د سولې بحث دی چې د سولې په باره کې یو بحث وشي.
شي پر څه ویل چې دغه هم په خاطر بیلانس
ګټي خو د مسازي کولای شي.
بله یو بحث
مسلې چین هم ادم دغه مسایل هم از نظر بگذرنه، ورزی کې چین مداخله نمیکنه، بیخي قرط میکنه. مثلا ترکستان شرقی ده گرفته که یک نفر صدای خود کشته نمیتونه، او پشت از که پانا میگرده نه حقوق بشر و نه جامعه جهانی و نه
دیغوران و دیغوران و
دیغوران
و بل افغانان همیشه پا پاکستان انتقاد که چه افغانستان که مداخله که تر طول و نجده دوست پاکستان ده، یعنی دستیم نده چه استاس خبر نظر
بله بله از او خاطر این موضوعات هم در نظر بگی یک طرفه نشه، بله خاطر از این که بسیار زیاد هم معاشق نشن یک دوال کدام کپ دیگه نشه.
رابشو دی افغان بیسیم شرکت لاله یوش میرا وریدون کو استمیسونه راسته ولید د پروگرام په ارتباط دوی جنو موضوعاتو ته اشاره کړی ده چې ثبات او استقرار سره په افغانستان کې شایم راسته وکي. نقیب الله حسن زای لکندهار علی کې پخوانیو چارواکو په دوبوی کې تعمیرونه جوړ کړی دي، نو دی دې ته اشاره کوي چې عدالت نشته، که عدالت وای ثبات براغلی وای. محمد قاسم ځواک له هلمند علی کې بیکاری د بی‌ثباتی باعث کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې ثبات هغه وخت راتلی شي چې افغانان متحد شي او دشمن ته متحد شي. وطن دوست لیکلی دی ترسو چې بهرنیان و نوزی ثبات نه راځي. البته د بهرنیانو موضوع مخکې بحث پیوشو.
او امیر خان ایوبی له هلمند لیکلی دی د واسطو مخه باید ونیول شي. سمون صاحب کدغه شنت سو یادش کړی لوسن په دې برخو کې لندن نظر ورک زه به تکرار کوم. البته او بخشه دل پاره سي زرزر میول وسل عدالت بی عدالتی بیکاری دشمن ته اتحاد او واسطه.
صحیح دقیقا دغه عوامل دی او فکتورونه دي چې په یو ټولنه کې د بې ثباتۍ عوامدارنګ د نامنۍ محرک ګڼل کیږي. عدالت رښتیا هم کو ګورو په افغانستان کې په وجه احسان نه دی تامین سوی، خصوصا عدلي او قضایي بنسټونه کو ګورو. خپل ولسمشر هم بار بار په دې باندې خپل اعتراف کړی دی چې په دوو سکتورونو امنیت او قضایي او عدلي ارګانونو کې اصلاحات کېدی شي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي. دا په دې معنی چې اکثره خلکو ګوري چې د اوس په افغانستان کې که کومه حقوقي او نور شخړې رامنځته کیږي نو دوی په اسانه زړه نه کوي چې دا رسمي کې او د رسمي مراجعو له لارې حل فصل کی، بلکې غواړي چې دغه د جرګو سیستم یا همدارنګه په هغه سیمو کې چلته دولت حاکمیت نشته هلته وسلوالو مخالفینو ته دا قضیه راجی کیږي. په هغوی باندې اعتماد لري ولې په حکومتي بنسټونو نه لري. دا د بې عدالتۍ یو ډېر غټ هغه د عامل ده. بل بیکاري ده. بیکاري طبعاً د معلومه خبره ده اوس مثلا د جګړې په صفوفو کې که وګورې که هم حکومت
که باز ما میکمه که بله ما خواستم یکم که مداخله کنم. اول یادمان را آقای شیبر که در قسمت دوم ام اعزام کارگران به شکل رسمی به خارج از کشور روی ازی صحبت میکنیم تا جایی که با ما وعده گذاشتن آقای بلخی در برنامه از طریق تلفن اشتراک خواهد کردن و سبب ازی برنامه میست که از تلویزیون های ترکیه خبرها را دیدیم که وزیرای مربوطهشان در برنامه اشتراک کردن، گفتن که ما 150,000 چوپان می خواهیم به شکل رسمی از افغانستان بگیریم و مسوده یک قانون می خواهند به پارلمان امو کشور ارائه بکنن که او مثل ما و شما وری تو نیست که هر کس یک فرمان بکشه، او باید از پارلمان اجازه بگیره و پارلمان رایگیری میشه، بعد از او اگر گفته اوکی بعد از او شروع میکنن. یعنی رقم ما نیست. از او خود در افغانستان ادارات مختلف هم امو فونکسیونای خود صحیح عملی نمیکنه. مثلا بگیم پارلمان مچم در کدام جار جنجال است میگه نصف از این غیر حاضر از بیخی از این قبیل مسائل مونتا
ایو دل حاضر شوی و نظر سب البته ادش پیل خوا.
بله سمون سب ما تو یک سوال در فکر ما گشتی و ایست که در یک راه حل ایست که چطور میشه که امی رهبرا را تحت فشار مردمی یعنی کتله بزرگ مردمی قرار داد. او هم یکی از ابزارها که خوشبختانه در این وقتا بسیار فعال است او مسئله سوسیال میدیا که میگه نیست. متاسفانه در سوسیال میدیا یک فیلم پانیپت برآمد، کلشان یکی دیگر دوزه در ایستن. او برادر تو پانیپت چی میکنی؟ تو بیا جور که مسئله افغانستان یا اگر در بین خود مسائل مثبت ارائه بکنن، مسئله بیرق ارائه بکنن، مسئله وحدت ملی ارائه بکنن، مسئله که چطور از این خونریزی نجات یا راهش اگر سوسیال میدیا هر روز یا رو بگوید نه ای که دت از خاطر تاریخ حالا یکی دیگر دو دشنا میتن به یکی دیگر بیخی دل آدم از این سوسیال میدیا.
ادی پانیپت فیلم تروس پوری خلقو ندلی دلی او اغا یو کارکون که لامریکا جخ سر مرکه در لود افغان و اغا ویل سیدس خاص شایم پکی نشته چه خلق دیر استرساتی چه خوز فیلم تولار نشتو
چه نظر سمون سیب مام گفتیم ایوه آل از این که این نفر آره ما تحت فشار قرار بدیم برای از اینکه از یه نجات هم پیدا کردن مشکل است، برای از اینکه دیگه قوای خارجی هم یک بهانه است، قوای خارجی هم اگر بره آل دب یک خونریزی داخلی نشه از او خاطر او هم یک رای حل نیست فعلا. از او خسامون سه چطور میشه که تحت فشار بله بفرمایید
آلی ملت هم گنگس است که مثلا پیشکی بره از برنامه کی حمایت کنه. ما خودیم هم من حیث من یک فعال که با جریانات از نزدیک تعقیب میکنم، من این فهم که کدام یکیش خوب برنامه خوب داره، یکیش میره یک گله جور میکنه میره مسکو میره اوجه نشست برگزار میکنه، یکیش میره چین مثلا، یکیش میره دوها، یکیش میگه که ما یک قشرای در پیش
همون سه بتر منظور متر بود که نقطه خاصی است که مثلا نفرای رقم شما جوانا چطور از طریق سوسیال میدیا و دیگه مسائل ملی را طرح بکنن که تا یا هوشیار شون.
صحیح. صحیح. در صورتی که یک برنامه بسیار معقول منسجم و همشمول چی نشه، تهیه نشه و به ملت ارائه نشه، دیگه ملت هم نمیتونه که از همی چی برنامه که اصلا کسی چی کده پیش بینی کده میتونه که ای به صلح انجام خواهد شد یعنی حمایت کنه. مهم است، اول مهمتر از همه ای است که امی بنام اجماع سیاسی که ما یک چیز میگیم، امو اجماع سیاسی که مثلا از کرزای گرفته تا استاد سایف تا رئیس جمهور همه این بزرگای که در می پروسه فعال است باید همه سر یک میز بشینه و امو یک موقف واحده که به اساس منافع ملی افغانستان چی شده و استوار باشه و نموره چی کنه و برن امرای مخالفین چی کنه صحبت کنه. ولی اگر حالی که چیزی چی است سرگردومی است و پراگندگی از امی پروسس و لگمی تو ادامه داشته باشه، اینمی فرصت ما از دست خواهیم داد. ولی مهمتر از این که جوانا باید چشو ابتکار در دست بگیره، بیان خودشان امی باعث یک امی گروپ فشار، باعث یک جریان فشار امی چی را سیاسون را مخاطب کنه، اینمی را چی کنه با اتحاد و اتفاق تشویق کنه که امی پروسه را هر چی زودتر چی کنه عملی بسازه و
سامون سب
یک نتیجه ملموس برسه.
سامون سب در نظر سب سمخ که پشتنه وقت فکر کنم در مهم موضوع ده. مثلا پو فیسبوک افغانان پو زیدی دیسی یو پیشنهادو که په انفرادی شکل هم هر افغان مسئول ده افغانستان د ثبات لپاره په تیر بیا کسانو چې اوسه تعلیم او درس هم ویلې ده، تعلیم کړه ده. مثلا په ټولنیزو رسنیو کې دوی وړاندیز څنګه ګرځي، یو په بل انتقاد کوي. مثلا کڅوک د اجرایی ریاست طرفداري هغه په ارګ انتقاد کوي، کڅوک د ارګ طرفداري هغه په اجرایی ریاست انتقاد کوي، کڅوک یو څه د طالبانو ذهنیت لري هغه بیا په حکومت انتقاد کوي. یعنی انتقادونه یو ټولنه ثبات ته نشي بیولای، عملی کار او سم نظرونه خلق هغه ته بیولشه. دا اوس چې تاسو خبرې کوله نظر سره په غوښ کراته ویل، مثلا د هلمند د سولې حرکت ته دوی اشاره وکړه. مثلا په هلمند کې اوس ځوانان راپورته شول، په حقیقت کې په افغانستان کې یو تحریک رامنځته کړ، لیکن دغه رقم نور ځوانانو دا کارونه کو. آیا فرضاً تاسو خپل د یو ځوان سیاسي فعال په صفت باندې ل خپل فیسبوکي ملګرو سره د افغانستان د ثبات لپاره څه کړی دي چې یو څه وشي؟
بلکل، یو مسئله داده چې په افغانستان کې دا متاسفانه او تریخ حقیقت داده چې دا څورتوی دا تقلیدی فکر ډیر زیات مرواج ده. یو تقلیدی فکر بل شخص دا شخصیت محوري کچایو څه خبرو کړو دا دقیق پروپټو سرګو منل کیږي. ځوان به یې فکر بلري، انرژي بلري، لوس زکړې به کړي، ولی هغه یو مستقل نظر نسی ورکول، دا غټ مشکل ده. کوم چیرې دا حد وقایع او دا پیښې په بی‌طرفانه ډول په منطقي ډول تحلیل کو، نو مونږ کولای شو دا سیاست ته ورسیږو. لکه تاسو چې یادونه وکړه، فیسبوک، سوشل ټویټر او نور د سوشل میډیا نور ډولونه نن ورځ د اذهانو همدارنګه د فشار خې وسیلې دي. نو له دې لارې کېدای شي چې مونږ دغه سی چې هغه سولې او اساسي اړتیا دغه ته ورسیږو، همدارنګه هغه بیلابیل خارق قوتونه چې د کاغه د حکومت په ساحه دي کله حکومت نه بهر دي، دا هم متفق او متحد کو. دا نو وخت غواړي په کچیر مونږ د داسې هغه کو چې مونږ په یو بله ټولنه کې ژوند کوو، هغه څه فکر کوو. نو فکر کوم د دې شي ته په لنډ وخت کې نشو رسېدلی. اوس چې ده د ټولنې وضعیت مو همداسې ده او دا وخت غواړي چې مونږ څنګه کولای شو سوشل میډیا چې هغه تم او توقع کېږي لکه نور نړۍ کې چې خلک ترې استفاده کوي، هغه څه مونږ استفاده وکړو.
مننه.
خب حکمت شه محترم، آل آستاستا یک هفتش تقیی دیگه وقت داریم، بعد از او وقتان دوم برنامه شروع میشه بعد از خبرها. از او خاطر شما، من به شما یک سوال دیگه هم دارم، ایست که یک وقت یعنی در 15 سال پیش خود دکتر صاحب عبدالله به استودیو ما تشریف می آورد، حتی به سوی اجرایه کد از طریق تلفون بکت ما صحبت می کرد. وزیر صاحب هم که بود در استودیو تشریف می آورد. منتها از روزی که یک چیزایی برآمد به نام سخنگو و دیگه و دیگه، یا خودشان بیخی قطعش در از مطبوعات دیگه. اینا فکر کنین که وقتی که یک رهبر مثل آقای دکتر صاحب عبدالله و دیگرام، حتی آقای اشرف غنی که وزیر مالیه بود در استودیو تشریف آورده بود، و کل نفرهای رقمی که در افغانستان مردم به اونا یک کمک امیدوار و کمر همت بسته بودن، یا حتی خودشان احسانی مطبوعات بیخی حذف شدن از دست امی سخنگویا و دیگه و دیگه دیگه گپا. آله یک رهبر باید همیشه مستقیم من با مردم خود باید باشه که هر روز گپا رو بگه که مردم روشن و روشنتر شوه. همیشه کپی از یا غلط می باشه. برای ازی که من نمیفهم چرا سه بیوازی که رهبرها به طرف مردم میشیدن و برن یا یک ذره فاصله گرفته رفتن به مو به اندازه اپارتمان هایشان سه بلند منزل ها فاصلهشان هم زیاد شد. من چون یک ذره شدید چون چطور شد محترم آقای پاینده محمد حکمت نظر شما چیست که رهبرها باید زیادتر با مردم در تماس مستقیم باشن؟
ز دقیقا ستاسو سره موافقم، ولی په دې بحث نه کوم چې کوم رهبر په مطبوعاتو کې ډیر حضور لري او کم رهبری نلری یا څوک دی چې ډیره مردم پالنه کوي.
خو یک مثال بوده، یعنی عمومي میگه بله
دا 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 به پریدو د افغانستان خلکو ته تاریخ ته چې قضاوت وکي. ولی یو ستونز چې مونږ د بیسواتۍ لامل دی هغه دا چې په افغانستان کې واحد سیاسي ملي زعامت نشتون دی. آی کاش چې مونږ په افغانستان کې واحد ملي سیاسي زعامت درلودلی او هغه الګو د عمل وی د افغانانو لپاره که هغه په قدرت کې وی که په قدرت کې نه وی مونږ یې تقلید کولی او په هغه پسې روان وی. په ډېر تعصب سره چې دا تشه لا تر اوسه نه ده ډکه شوې، یعنی هغه سې رهبر چې زمونږ د درد دوا اوسي افغانستان کې نه دی پیدا شوی. طبیعي ده چې موجوده رهبرانو کې به ستونزې وي، ولې زموږ هیله دا ده چې موږ دغه تشه ډکه کړو. وزیر، والی، ولسوال، قومي مشر، روحانیون، علما، هغه خویندې چې فعال دي، هغه ځوانان چې سمون صاحب ورته اشاره وکړه فعال دي، دوی کېدای شي د کلي په سطحه، د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه الګو اوسي. یعنی که زه پوښتنه وکړم چې تاسې یو وزیر ماته وښایي د افغانستان په کابینه کې چې هغه د الګو د عمل وي، چې افغانان وایي چې واقعا دا رښتیا هم خادم یا صادق وزیر دی، یا یو ولسوال، یا له اقل که ډېر بد ښکاره نه شم راته ووایي یو افغان چې هغه په ټوله معنا خپلو ملي ګټو ته ژمن دی. یعنې داسې خلک به مونږ ډېر کم پیدا کړو، مثالونه به ډېر کم وي. نو بنا دلته اصلا هغه د ملي ایجنډا یا هغه د ملي روحیې یا د ملي ګټو چې په نوره دنیا کې تعریف کېږي او خلک یې لري، ولسونه او ملتونه یې لري، په افغانستان کې ګونګ دي، ورک دي. نو کله چې مونږه ملي ایجنډا، ملي ګټې، ملي روحیه، یو د بل زغم، یو د بل منل واقعي لیډرشپ دا پیدا نو کو په افغانستان کې ډېره مشکلې چې سبات ته ورسیږو او غم داسې سبات چې هغه دایمي سبات.
بله مننه حکمت صاحب. حکمت صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې موږ باید یو سم رهبر ولرو، لیکن سمون صاحب په پرمختللو ټولنو کې اوس شرایط بدل شوي دي. مثلا په اروپایي هیوادونو کې خلک په رهبر پسې نه ګرځي، ټولنې جوړوي، ټولنې سره لاس یو کوي او هغوی بیا واړه واړه مشران ټاکي او هغوی بیا ټول نظام اداره کوي. فکر نه کوي چې یو عمومي حرکت شای ډیر موثر وي؟
اروپا غوندې هیوادونو کې خو هلته اصلا بحران نشته ده، هلته وضعیت نورمال ده، ثبات شته. رهبر خو د بحراني حالاتو زیږنده وي، لکه افغانستان کې چې ده ار یو د یو رهبر په توګه رامخته شوی چې زه طرحه لرم، د نجات طرحه لرم، یا د روان وضعیت نه خلاصون لپاره طرحه لرم، نو یوه ډله ورپسې شي تر یو وخته پورې چې ناکام شي، بیا وروسته پاتې شي. همدارنګه ورځ په ورځ نوي رهبران زیږي. نو دا د دغسې ټولنو هغه د رهبري په هغسې ټولنو کې چې هلته سیاسي انسجام، هلته مدني ټولنې فعالې وي، سیاسي انسجام وجود ولري، بنسټونه، ملي بنسټونه تر ټولو قوي بنسټونه، ولس پې باور ولري، نو هلته بیا زه فکر کوم شرایط بدل دي. په افغانستان کې اوس هغه څوک چې مونږه رهبر ګڼو هغوی ته دولس تمه ده، هغوی متاسفانه بیا داسې دي چې خپل ملي رسالت او دین نه ادا کوي، یا دا چې نیشي کول لوسې پوره نه، یا دا چې نفسن که سپینه خبره کو نفسن خاین روزي، هغه څه چې د ملت سره واده کړی بیا چې کله د عمل ډګر ته راشي هغه برعکس ثابت شي. نو دا یو ډیر غټه بېاعتمادي د ولس او رهبر ترمنځ په افغانستان کې وجود لري. او هغه کسان چې یو وخت کې اکټم کوو د ملي رهبرانو او د هغه شخصیتونو، بیا داسې وخت راغی چې دوی د خپل شخصي منافعو په لټه کې وو، د خپل د همغه په قدرت کې د پاتې کېدو یا همدارنګه د نورو علایقو د پاللو په لټه کې وو. نو اوس دغسې یو خلا موجوده ده. واقعا زه خو وینم کېدای شي ځینې خلکو ته ځینې شخصیتونه رهبر حیثیت ولري، یعنې دوی په حساب وکړی چې دا وطن او دا ملت له بحران ایستلی شي. خو زه څوک نه وینم ما نه خبره چې څنګه کولای شو مونږ یو محوریت رامنځته کو دا محوریت ډیر مهم ده او که اوس رامنځته کیږي او که وروسته رامنځته کیږي دې لپاره مونږ